ジオ。
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي راډیو خبرونه 12 ساعته دوام کوي. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله اوري. پورا پرونی کی رازی په اصل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی. اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نن د شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا دریمه، د مې میاشتې درویشتمه. له خبرونو پیلوو. حکم کې د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک سي. د کلو پراختیا وزارت په دریو ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبر ورکړ. او د امریکا ولسمشر براک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ سفر په مقصد تېره شپه ناوخته ویتنام ته ورسېد. د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووژل سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. تفصیل په څو شیبو کې. په پام کې ده د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک سي. په دغو مراسمو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د هغه ایرانی سیال حسن روحاني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي حضور ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که روز دوشنبه
پوپم کې دا چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه لاسلیک کړي. مرتضوي زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. د کلو پراختیا وزارت د هیواد په درې ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پایل خبر ورکوي. د کلو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون په دې لړ کې د کابل په دې سبز او د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالیو کې د اوبو رسولو دغه پروژې رسمن پرانستې. شغلی دورانی دغه ولسوالیو ته د سفر په ترڅ کې پرون وویل د کلو پراختیا وزارت به د کرنې د پیاوړي کولو، د کرنیزو تولیداتو د زیاتولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د اقداماتو په لړ کې په لوګر، پروان او کابل ولایتونو کې د 500 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو پر نه شپېته کانالونو او نورو پروژو کار پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ سفر په مقصد تېره شپه ناوخته ویتنام ته ورسېد. سپینې ماڼۍ وایي د دې سفر هدف د دې سیمې او د امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د دریو ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې سي. تمه ده چې اوباما به نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتنه کړې چې کابینه جوړه کړي. د ترکیې جمهوري ریاست پرون ناوخته په یو بیان کې وویل ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل سوي مشر بینالی یلدرم څخه غوښتي دي چې د کابینې غړي غوره کړي. یلدرم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند د مشر او صدر اعظم په توګه غوره سو. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د ده لومړیتوب به په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکوي. اوس تر هر څه مهم دا دی چې باید د روان سیاسي حالت او د ابهام د ختمولو لپاره یو حقوقي بنسټ برابر کړو. دې هدف ته د رسېدو لاره نوی اساسي قانون او ریاستي سیستم دی. یلدرم دغه راز زیاته کړه چې د حکومت په مشرتابه کې بدلونونه به د ترورستي ډلو پر ضد د حکومت په هڅو کې خنډ رانولي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې سوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیځ په 15 کیلومتري کې پروت دی. راپورونه وایي د روسیې جنګي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سختې بمباری کړې چې په دویم لوی شهر حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي په پرونیو بمباریو کې کاستیلو سړک چې پرانیستی و خو خطرناک ګڼل کېده ویشتل سوی دی. د سوریې د حکومت او د هغه د متحد هیواد روسیې دفاعي چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریې حلب ښار د ترکیې د جنوبي سرحد په 50 کیلومترۍ کې پروت دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.4، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9.4، په کندهار او غزنی ښارونو کې به هم د نن لپاره اسمان شین وي، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 15.9، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 24.5، په بامیان کې د تودوخې وړه درجه 12 چټه 1 درجه آسمانی وریاز دی، په مزار شریف شار کې هم نن آسمان وریاز دی، د تودوخې وړه درجه 13 چټه 40، په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې وړه درجه 13 چټه 22، په بدخشان کې آسمان وریاز واور اوري، د تودوخې وړه درجه 14 چټه منفی 2 درجه، او په ګردیز کې به آسمان شین دی، د تودوخې وړه درجه 23 چټه 9 درجه ده.
نجيبه زمان و په کابل کې. پاکستان وی په خپل خاوره کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل سیړي. یو شنن کې مو پوښتلې چې د ملا منصور وژنه پر طالبانو څه اغیز کوي؟
نو مولي وژل کېدل طالبان لپاره یو سخت ګواښ ده، او د طالبانو په منځ کې د پخوانه هم درزونه راغلي دي.
د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
خوست د قبایلي سیمو بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې خپلو سیمو ته نستنیږي.
چې یو حکومت د امریکې وجې د پاسه بډرون را باندې کوو، دوم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د فوج و، څلورم حکومت د مخفل قبایلي رواج و.
په تاجکستان کې د پرونی ټول پښتنې په اړه هم راپور درته لرو. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې اورېدلی سئ. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په دې سال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان دغه راز د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون نه وخته خپور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ملا منصور مړینه نه رد کړې او نه یې تایید کړې، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حملې وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې همداراز د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ ویل شوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزا درلودل، او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړی یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکی روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډیر سوځېدلي وو، او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله پر راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د ملا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیڅ حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټې تایید کړې دي، او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وي، او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال پروپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښیي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټه الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټه الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده.
ومنل چې پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په اړه تحقیقات کوي. امریکایي چارواکو او افغان حکومت په بلوچستان ایالت کې د هغه وژنه تایید کړې ده. بلخوا خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزی نجیب امیر ته په مرکه کې ویل چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل طالبانو ته یو لوی ګزار ګڼل کېږي.
نوموړی وژل کېدل طالبان لپاره یو سخت ګواښ ده او د طالبانو په منځ کې د پخوانه هم درزونه راغلي دي او داسې ویل کېږي چې دا اوسنۍ د دوه وجنه هم ممکن هغه اختلافات چې طالبانو په منځ کې دي د هغوی نه په ګټې استفادې سره امریکایي استخباراتو د هغه کسان چې د طالبانو دننه دي د هغوی په معلوماتو په اساس باندې دومره رسا او دومره عمده هدف ویشتلی وي.
څوک د ده ځایناستی کېدی شي؟ داسې کس څوک د طالبانو په منځ کې چې ټول بیا د هغه تر شا ودرېږي، څوک داسې ښکاري؟
نو ملا منصور خو په خپل ژوند باندې خپل دوه معاونین ټاکلي وو، یو یې مولوي هیبت الله خونزاده چې د نورزای قوم سره تعلق لري، هغه د ده لومړی مرستیال وو، او خلیفه سراج حقانی د ده دویم مرستیال وو. نو په موجوده حالاتو کې خو طالبان لپاره په دا ډېر مشکل نه وي چې څوک د ده ځایناستی ده، خو بهرحال طالبانو کې اوس هم یو شمېر مشران شته دي چې هغه ممکن د ده ځایناستی شي، لکه ملا ذاکر اخوند یا په خطر کې چې طالبانو کوم بندیان خلاصوي دي، په غوی په منځ کې ملا فاضل اخوان پاړه باندې ول کېږي چې هغه هم په طالبانو کې د اثر او رسوخ او د احترام خاوند ده.
د ملا عمر د مړینې خبر چې کله سرګند شو تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې وي، اوس چې د ملا منصور د وژل کېدو خبر مخې ته راغی، آیا دغه کار به بیا تکرار شي؟ آیا د سولې پروسه به وځنډیږي؟
د خبرو قوت چانس په هغه وخت کې ډېر وي چې یو تنظیم قوي وي او هغه په یو خبره وي او ټول لیډران یې په یو اتفاق وي، او کله چې اختلافات رامنځته شي یو ډله د مذاکراتو په حق وي بله ډله د مذاکراتو خلاف وي، لکه څنګه چې موجوده حالت کې ویل کېږي چې ملا ذاکر دې ته ناست و که ملا منصور مذاکرات کول نو هغه به خپله ډله رسما اعلانول او مشکلات به یې ملا منصور ته زیاتول. نو فکر کوم څومره چې طالبان کمزوري کېږي د دې چانس شته ده چې دې کې نورې ډلې را پیدا شي، نورې سرسخته ډلې را پیدا شي.
د چارو شینونکو یو خبریال سمی یوسفزی و چې ویلې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل طالبانو ته یو لوی ګزار ګڼل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې ملا اختر منصور د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې له یو بل تن سره یو ځای د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
سلیم عزیزی ل غزنی په خپل پیغام کې لیکلی د اسامه بن لادن مرګ په پاکستان کې، د ملا عمر او حقانی مرګ هم په پاکستان کې، او د ملا اختر محمد منصور مرګ هم په پاکستان کې، خو نړۍ به هم پاکستان ملامت نه کړ. عبدالله خوګیانی له کابل لیکلی، حقانی شبکه په پاکستان کې ده، داعش ډله په پاکستان کې ده، د نړۍ د لاسوهنې ډلې په پاکستان کې دي، د سختریزو وسلوالو د روزنې ځایونه په دې هیواد کې دي، خو بې پیلوټ الوتکې دي تر دې وروسته په دوامداره ډول دوی فنشه کوي. له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلی، په څمکنیو ولسوالۍ کې له دوه میاشتنۍ ځنډ وروسته اتصالاتو شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. عبدالوارث د کندهار له نیش ولسوالۍ لیکلی، په دې ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوري دی، باید سموالی ته پام وسي. خالد د ننګرهار له چپیراګام ولسوالۍ څخه لیکلی، حکومت یې په دې ولسوالۍ کې له پاڅونوالو سره مرسته وکړي، اخر دوی هم افغانان دي او د وطن د دفاع لپاره جنګیږي. او شیخ عبدالملک له بدخشان لیکلی د مولا اختر محمد منصور مړینه په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
دا وستا سوزن اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لیږلې وه. د پاکستان حکومت حق هوایی حمله غندلې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووژل سو. په پام کې ده د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه لاسلیک سي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د هیواد په دریو ولایتونو کې د اوبو رسولو پر لسګونو کانالونو د کار د پیل خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي دي چې کابینه جوړه کړي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او راپورونه وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په سوریه کې پر هغه مهم سړک سختې بمباري کړې چې په دویم لوی ښار حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته غځېدلی دی. او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نړۍ اکثرو معتبرو ورځپاڼو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژل کېدو او د طالبانو پر ډلې یې د دې پیښې پر اغیزو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپله پرونۍ ګڼې کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر وژنې مفصله لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې راغلي، امریکایي چارواکي وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بې پیلوټ الوتکې په یوه هوایي حمله کې د افغانستان او پاکستان په یوه لرې سرحدي سیمه کې له یوه بل تن سره یو ځای وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي ملا منصور د طالبانو مشر او په کابل او نورو ولایتونو کې پر دولتي تاسیساتو د حملو په پلان کې دخیل و. دغه وزارت ویلي ملا منصور ملکي افغانانو، امنیتي قواوو، امریکایي پرسونل او د ایتلاف همکارانو ته خطر ګڼل کېده. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي، ملا اختر محمد منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په وړاندې هم یو خنډ و. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د اختر محمد منصور وژنې ته په اشارې لیکلي، دا شی د طالبانو په غورځنګ کې دننه د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله وژل سوی وي. په مطلب کې راغلي، دغه ډله اوس پر څو برخو سره ویشل سوې او د افغان قواو په وړاندې په جګړه کې هم زیات تلفات راوښتي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي، وروسته له هغې چې د تیر کال په دوبي کې د ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، ملا منصور د دې ډلې د رهبرۍ لپاره انتخاب سو. خو د ملا منصور لخوا د قدرت پر سر مبارزې دغه ډله چې د ملا عمر په وخت کې یو موټی وه پر څو برخو وویشله. په مطلب کې راغلي، د ملا منصور تر مشرۍ لاندې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې د افغانستان په شمال او جنوب کې زیاتې سیمې لاندې کړي. په دې لټ کې سپینې مڼې پرېکړه وکړه چې له افغانستان څخه د موجوده نظره و 300 امریکایي پوځیانو ایستل وځنډوي. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د ملا منصور پر وژنې تمرکز کړی او د خپلې یوې مقالې په یوه برخه کې ویلي، دغه خبر کولی سي د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت مټې چې په مبارزې بوخت دی لا غښتلې کړي. په مطلب کې راغلي، د اوباما ادارې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو پر پټو مرکزونو له حملو سره ډېره لیوالتیا نه درلوده. د مطلب په حواله، د امریکا متحده ایالاتونو وخت نا وخت د القاعده شبکې او پاکستانی طالبانو مشران په قبایلي سیمو کې په نښه کړي. خدا اول وار دی چې د طالبان یو مهم مشر ظاهرا د پاکستان په خاوره کې دننه وژل کیږي. که څه هم د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي ملا منصور د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل سوی دی، خو د افغانستان په جنوب کې د طالبانو یو مهم پوځي قمندان ملا حمیدی نیویارک ټایمز ته ویلي، په سرحدي سیمه کې دا حمله تاییدوي، خو دا ردوي چې ملا منصور دی هلته وو. ده ویلي، ملا منصور ژوندی دی او دوی به یې تشویق کړي چې خپل یو صوتي پیغام خپور کړي. امریکایي چارواکو ویلي، دغه حمله د ولسمشر باراک اوباما په دستور د ګڼو الوتکو لخوا چې د امریکا د خاصو عملیاتي قواو لخوا رهبري کیږي سوی ده. په پم کې د افغانستان، هند او ایران مشران نن د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړي. چابهار بندر د افغانستان او هند اقتصاد لپاره مهم ګڼل کیږي، ځکه افغانستان ته چې تر اوسه یوازې پر کراچۍ بندر متکی و، یوه متبادله ترانزیتي لاره پرانیزي او هند به د منځنۍ آسیا بازارونو ته ورسوي. احمد تکل تفصیل لري.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایراني سیال حسن روحاني او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د رغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یوه آزاده تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلیه او برچلنې لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځایه د سمندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یوه متبادله لاره ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل چې بهر د نورو بندرونو په پرتله له نږدې لارې افغانستان له نړۍ سره وصلوي او افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است که روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتی موافقه لاسلیک کړي. چابهار د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته له نږدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لرې کړي چې افغانستان یې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لاره ولرو په همغه کچه به د وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړي، خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامیږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ آسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي.
په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو مشرانو وی دوی به هغه وخت بیرته وزیرستان ته ستنیږي چې هلته د څو حکومتونو پر ځای یوازې یو حکومت وي او امنیت هم خوندي وي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوست سره عملیاتو وروسته د وزیرو داوړو محسودو او نور وړو قومونو ډیری خلک هلته میشت شول. ملک محمد عمر خان وزیر آزادۍ رډیو ته وایي چې دوی ته تر ټولو مهمه دا ده چې خپل کورونو ته تر ستنېدو وړاندې په وزیرستان کې یو ځواکمن حکومت موجود وي.
پاکستان حکومت نه زه دغه غواړم چې زور کړه څلور حکومتونه هلته نشه قبلولی. یو حکومت د امریکا وجې د پاسه بیډرون را باندې کوو، دوم حکومت د طالبانو و، دریم حکومت د سلام حکومت د مخفل قبایلی رواجو اوس رکړه. یو حکومت چې یو حکومت تازه د شپین تیاری د شپین درمو د ورځې درمو څلور حکومت تازه الته نشته.
بل خو د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پخوا پرتره ور سره منست کې می شوی.
په یاد زمیر لیس وسدونګا یم خیما مشتان در ګړي او ځنه خلک لا تاسو غوځو ځنه خلک ملاوی جنا
حاجی اسماعیل خان مخکې هو وا هر څه بي زکا چې کمباله ورکول غړي ورکول وشه خورینه وا لکه نیس نن سبو چا گزاران پوش دا سکر نه دا چې څلور پنځه بچی نشپېژشتان.
مدني فعال یوسف انتظار وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوال ادارې دنده لري تر څو هغه حقوق او امتیازات چې په نړیواله کچه بې ځای شو کورنۍ او کډوال ته ورکول کیږي په خوست کې میشت متاثرینو ته هم برابر کی.
په خوست کې هم د افغان دولت په ځنګړي ډول د خوست ځایي ادارې دا دنده او مسؤلیت ته چې نړیوالو کمیسیونونو ته په پام سره همدارنګه خپله اخلاقي وجیبه وبلي تر څو هغه مهاجر چې رضای پرځای شوی دی په اقتصادي لحاظ دوی سره مرسته او کمک وکړي.
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي اداره په خوست کې هغه شمیر میشت وزیرستانو کډوالو سره مرسته ته ژمنه ده چې غواړي په خپل خوښه په دې ځای کې واوسیږي.
ولایتي ادارې پالیسي ډېره روښانه ده، موږ دوی ته ډاډ ورکړی او اوس هم ډاډ ورکوو تر څو پورې چې دوی همدلته په طلب ډول وغواړي چې واوسیږي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د تیر په څیر به د مرستو په راجلب او د هغې په توضیح کې د کډوالو وروڼو سره څنګ په څنګ همکاري وي، ځکه موږ دوی د ځان بیګانانو بولو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په لومړیو وختونو کې خواوشه 2.5 لک اوسیدونکي یوازې خوست ته کډه شول. اوس مهال چې د پاکستان د پوځ د چارواکو په وینا د وزیرستان ډیری سیمې د وسلوالو لشتونه پاک شوي، بیا هم کډوال د ځینو مسلو نه اندېښنې لري او تر ستنولو مخکې غواړي چې کورونه او بازارونه بیرته ورغول شي او امنی خوندي شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له آزادي رادیو نه.
د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د رایې اخیستلو لپاره تر سره سوه. د دغې ټول پوښتنې مقدماتي نتایج نن اعلانېږي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د ادارې مشر عبدالمنان دودوزاده تاس خبری آژانس ته وویل چې د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې په ټول پوښتنه کې د خلکو د ګډون کچه په 78% وه. دودوزاده وویل چې څه کم 4 میلیونه خلکو په دې ټول پوښتنه کې خپلې رایې وکارولې. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمنی نوره هم پیاوړي کړي. په دې ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 1 څلویښت مواردو وړاندیز شوی او خلکو په هغو پاڼو کې چې دوی ته ورکړل شوی وي ټولو مواردو ته یا د هو یا د نه ځواب ولیکه او دا اجازه یې نه درلوده چې هرې مادې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. یوه رایه ورکوونکي جهانګیر صابروف دا ټول پوښتنه د هیواد د برخلیک لپاره مهمه وبلله.
رای پرسی امروزه برای مردم تاجکستان معرفه خیلی مهم سیاسی
نننه ټول پختنه د تاجکستان د خلکو لپاره یو مهمه سیاسی مسله شمیرل کیږي. په اساسي قانون کې بدلونونه د وخت غوښتنه ده او د دولت د پرمختګ او د قانون د حاکمیت د ټینګښت باعث بشي. زه باور لرم چې د تاجکستان خلک به د مسولیت په احساس سره په دې ټول پختنه کې برخه واخلي او خپل ونډه به تر سره کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مهمې برخې هغه طرحې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دوره محدودیت لمنځه وړي. د راتلونکي ولسمشر د عمر معیار له 15 څخه 15 تر کموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. د ولسمشرۍ پر دورو محدودیت یوازې د ولس د پلار لپاره لري کیږي. دا هغه لقب دی چې پارلمان تیر کال رحمان ته ورکړ. امام علي رحمان همداراز غواړي چې په واک کې د خپل 9 کلن زوی رستم امام علي پاتې کېدل یقیني کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دا طرحه همداراز ولسمشر او د هغه کورنۍ ته د عدلي او قضایي تعقیب په وړاندې د تل لپاره مسؤلیت ورکوي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پوښتنه په 2003 کال کې شوې وه چې د ولسمشرۍ دوره یې له 1 څخه 2 ته زیاته کړه.
د ژوند رنگونه
که تاسو مو اول نمره تا واخلې.
عبدالله
د کم ځای یې؟
د خاکی جبار چکری.
خاکی جبار نن مسترګم توري کړی چې درد لري، ګرمي ده، کڅ کې
دا موسم دی، ګرمي دی وجه ده، نسوارو بڑاس تیز ده، ګایس وجه ده.
او دا نسوارو یادونه مو کړی دغه دکان تاسو دی نو؟
بله موږ
شاده کې نسوار خرڅیږي او دغه ډیر تیز بوی دی. ما پوزه وسوځه ولا زه خپل نسوار نه کوم نو کې دی شي ځکه ښه. څو ډول نسوار لري
دلته؟ خو څو قسمه دي، هندي دي، پاکستانی دي، خپل دي، افغانستان شنه نسوار دي، تور نسوار دي، پاکستان دي.
په خو به وای خلکو یو ډول بوټي میدا کاوه بیا به وچاو سیوري تا ډیر وخت بیا خسته وس خو دغه ډیر زر جوړیږي کنه.
دس ټول ماشين نه راوتلې دي. دا کوم ماشين نه چې د تولید خپل جوړوي هم پرې کوي هم هر ډیزاین خپل ټول ماشين نه کوي.
کراته وې نسوار چی شنه جوړیږي؟ څو ډول مواد پکې کاری؟
نسوار دا شنه چې دا يرون هم جوړیږي را ورسره ګرځي سنار پټکونه.
دې چنار پټکی باید وسوځول شي رشي
بیا چن شي بل لغنه بیا دغه نسوار ته نه جوړیږي. دا نسوار سره مکس کی لکه
د تمباکو پانو سره باید مکس.
او د تمباکو پانو سره او دا شنه چې دا تور باید سچا ایره دغه ایره و نسوار سریخه دا درې شان استعمالږي.
ځینی خلک چونه موای پا پکې ګډیږي
چونه په شنو کې اچوي چې هغه رنګ نسوار وي
نو دا چونه خوله نه سوځوي چونه خو چې
مخصوص چونه لري ځان ته او دویمه دا ده چې داسې جوړیږي لکه بجلی بجلی یو تار ګرم یو یخ وي دا چې کله د نسوارو سره دواړه مکس شي بس هغه نه یو کرن جوړ ورکوي هغه بغیر هغه نه کرن بیا نشه مشه نه کوي
او په دې کرن چې څوک عادت شي په اسانه پرېښودی هم نه شي
بېخي تر مرګه پورې خلاصېدل نشته
ځینې پرېږدي خو ځینې نه شي پرېښودی
ځینې خو خبر هم نه ده
تاسې کوم ډول کوئ چې رښتیا وایي
تور اچوم
تور اچوم او چې کله جوړوي هم خوند به اخلي کاروبار مو څنګه دی نسوارو د نورو کاروبار خو خراب دی تاسې به خامخا ښه وي
نه ولا دا بازار داسې ده چې د یو شي خراب وي عموم بازار خراب ده دا خبره نشته چې دا ګاز ده یا دا نسوار ده یا دا پرچون ده دا ونده ده نه
یعنې چې وخت ښه نه وي خلکو نسوارو ته هم زړه نه کېږي
نسوارو ته هم د چرت خراب وي هغه نسوار هم ده نه هېروي
خو ځینې وایي چې چرت هم د نسوار سموي
بلکل خو بس کله کله چې بیا مغز یې فعال شي بیا نسوار وچې نور هم فعال کېږي
ښه نو کاروبار سره مو خوشحاله
شکر الحمدلله
بس خوشحاله اوسئ ډېره مننه
اوس له ستار فروخ سره اوسئ